رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا امریکا جا واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای نه کیږي. مخکې ټاکل شوي وه چې دا ټول انتخابات به د روان کال د میزان میاشتې په شپږمه له ولسمشریزو ټاکنو سره یو ځای کیږي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دغه ټاکنو ترسره کېدل د وخت او امکاناتو د کموالي له امله ځنډول شوي دي. په مسکو کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او یو شمیر افغان سیاستوالو ترمنځ بین افغاني مذاکرات پیل شوي. دا غونډه په مسکو کې د روسیې او افغانستان د سلکرنو ډیپلوماټیکو اړیکو د لمانځنې په مناسبت تر پرونۍ غونډې وروسته ترسره شوي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او وسلوالو طالبانو استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویاند سویل شاین وایي چې د پرونۍ ورځې په بین افغاني ناسته کې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی او په مسکو کې د افغان سفیر برخه نه لري. دوی ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سخبت الله احمدی امریکا ژغ ته ویلي وو چې په بین افغاني غونډه کې به په روسیه کې افغان سفیر او د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم ګډون ولري. په خپل افغان حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې تل طالبانو سره په مخامخ مذاکراتو یې ټینګار کړی. ایران ویلي چې د خپلو اټومي وسلو پر سر د امریکا سره مذاکراتو نیت نه لري. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنهای ویلي چې دغه هیواد د اټومي وسلو پر سر د امریکا سره خبرې نه کوي. د ایران روحاني مشر دا خبرې د ولسمشر حسن روحاني د هغه څرګندونو وروسته کړې دي چې هغه وویل که امریکا په خپل رویه کې تغییر رانولي نو د خبرو امکانات پر سره نسته. ولسمشر ترامپ د ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما په وخت کې لاسلیک شوې موافقې نه امریکا ایستلی او دغه موافقه یې یوه نامعقوله موافقه بللې وه. ولسمشر ترامپ د یکشنبې په ورځ وویل چې هیله لري چې ایران به د یوې نوې موافقې د لاسلیک کولو په اړه خبرو ته تیار شي. هغه وویل چې په دې باور دی چې ایران به ورسره یوې نوې موافقه لاسلیک کړي. خامنهای د ولسمشر د دغه څرګندونو په ځواب کې وویل چې موږ پخوا هم ویلي وو چې موږ د امریکا سره مذاکرات نه کوو ځکه چې دا خبرې موږ ته هیڅ فایده نه کوي بلکې تاوان رسوي. په ایران کې روحاني مشر تر ټولو زیات قدرتمند شخص وي او هغه پریکړه په هیواد کې منل کیږي. د پاکستان د هوانوردۍ چارواکي وایي چې د پاکستان د هند لارې د پاکستان لارې هند ته هوایي پروازونه به د جون تر 14 نیټې پورې بند وي. د دغې ادارې یو ویان رویټرز ته وویل چې د چهارشنبې په ورځ دا خبره کړې، خو دا نه دي ویلي چې له دې نیټې وروسته به د پروازونه پرانستل شي او که نه. څه موده مخکې د پاکستان د هوانوردۍ ادارې یو چارواکي ویلي وو چې د حالاتو له ارزولو وروسته به په دې اړه پریکړه کیږي. د پاکستان دغه په دغه پریکړې سره د افغانستان څخه هند ته پروازونه هم اغېزمن شوي دي. همدا څو ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په ملاقات کې غوښتلي وو چې د پاکستان لارې هند ته د افغانستان پر پروازونو دي بندیز لرې کړل شي. د افریقا په کانګو جمهوریت کې د روغتیا نړیوال سازمان د ایبولا ناروغۍ پر ضد اقدامات کوي، خو وسلوال کسان د روغتیایي کارکوونکو ته سخت خطر پیش کړی دی. په دې اړه یو راپور اورو.
د دغه نړیوال صحی سازمان په یو راپور کې ویل شوی سره لدې چې سکال د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې امنیت خوو، مګر بیا هم هلته په صحی مرکزونو صحی کارکوونکو او مریضانو 144 روي حملې شوې دي چې په هغه کې 15 تنه مړه او 150 نور زخمي شوې دي. د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د کیمرون یو ډاکټر کله چې د هغه ملک په شمال کې په یو روغتون کې خدمت کاوه ویشتل شوی او وژل شوی دی، چې د دغې پیښې نه وروسته د ایبولا د مرض د ختمولو په چارو کې زیات کمی راغی.
او د وزیرستان په خړ کمر علاقه کې رامنځته شوې پیښې وروسته په میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پیل شوی احتجاجي پرلت درېیمه ورځ هم دوام لري. د پی ټی ایم مخکښ مشر د کمی اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي تر څو چې د پاکستان پوځ د وزیرستان څخه نه وي وتلی تر هغه به احتجاج روان وي. دا او خبرونه
خبرونه
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. طالبان ویلی چې د مسکو په پرونی بین الافغانی غونډه کې د سولې د عالی شورا مشر کریم خلیلی او په روسیه کې افغان سفیر ګډون نه درلود. د بلې خوا دینی عالمانو پرون په کابل کې غونډه درلوده او د طالبانو له استازو څخه یې غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې دې په اوربان موافقه وکړي. نور حال د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
په مسکو کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د پوره کېدو د تیرې ورځې د ناستې وروسته نن دا ناسته د روسیې د استازو لشتون پرته بین الافغانی شوې ده او د پخواني ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د 15 غړو او د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د 14 استازو ترمنځ دا ناسته روانه ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د مسکو د نن په بین الافغانی غونډو کې عبدالکریم خلیلی او سفیر ګډون نه لري. دواړو تیره ورځ په دې ناسته کې ګډون درلود او ویناوی هم وکړي. افغان حکومت تیر ورځ ویلی چې د سفیر په کچه پکې برخه اخلي. نن یې څه نه دی ویلي. په کابل کې یو شمیر سیاسي څېړونکي دا ناسته بې ګټې بولي او وایي چې د طالبانو په دریځ کې هیڅ بدون نه لیدل کیږي.
بل شکه دا کانفرنس به هم د نورو کانفرنسونو په څیر هیڅ نتیجه ځکه ورنکړي چې له پلان له مخې پرمختګ نه دی روان. طالب اتمیا شمخکم په مذاکراتو کې د دوه نه پیل کړی دا او تر نن مسکو پورې همدغه یو دریځ دی او د دې خوا چې کوم خلکو د دې سره لید کاته کړی په تیر ځل په مسکو کې شروع دی د هم هر یو انفرادي نظر لري یا خپل ګوندی نظر لري یا د جمهوری ریاست د ټیکټونو نظرونه لري.
په ورته وخت کې په کابل کې نن یو شمیر دینی عالمانو د مسکو له ناستې دا تمه وښوده چې په دغه ناسته کې باید لږ تر لږه د اختر په ورځو کې اوربند شي. دا دینی عالمان وایي چې د افغانستان جګړه د اوږدې مودې راهیسې روانه ده او باید پایلې سوله وي. دغو دینی عالمانو د مسجدونو د امامانو ترور هم توریستي عمل وباره. دا دینی عالمان د جګړې اړخونه اوربند ته رابولي.
مسکو کې دغه په پرونه او بل ورځ خلک راټول شوي او طالبان هم راغلي. بیا په هغه کې خصوصا د طالبانو د قطر د دفتر مسول هغه کوم ملا برادر اخوند هغه هم تر رسیدلی دی. نو زمونږه امید ده چې ان شاء الله دی په اوربند باندې سره خبره کړي او د اوربند موافقه ته حد اقل رسیدلی وسی.
د دنیا عالمان د مسکو په ناسته کې د طالبانو د تحریک د مرستیال ملا عبدالغنی برادر شتون د سورې لپاره مهم ګام بولي.
ملا صاحب برادر هم تل ده او دغه مملکت اغه زمونږ استاد معزز نور دوستانم تللی دي. امید لرو چې ان شاء الله دوی موافقه وکړي او صلح راشي.
د مسکو ناسته تیر ورځ د روسیې او افغانستان ترمنځ د سلو کلونو د ډیپلوماتیکو اړیکو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغان سولې په تړاو په کې پخواني ولسمشر حامد کرزی د طالبانو د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر له ویناو پرته د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د اجرایي رئیس مرستیال حاجی محمد محقق او د ولسمشر کاندید حنیف اتمر ویناوې وکړې. د غونډې ځینو برخوالو ویلي چې د دوحې په ناستې اوربان او په ملکی تاسیساتو د نه بریدونو په سربه نن خبري وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مخړې دی راپورته. د غزنی د شار سړکونه د طالبانو د پاره د عایداتو لوی منبع ګڼل کیږي. هغه موټروانان چې په دې لاره تګ راتګ کوي وایي چې طالبان دلته حاضر دي او د باروړونکو موټرو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. امنیتي قواوې او د غزنی د ولایت د خلکو د شورا نمایندګان دا خبره تاییدوي چې طالبان په میلیونو افغانۍ د دې لارې عاید اخلي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري. هغه موټروانان چې د غزنی ولایت د ولسوالیو څخه د دې ولایت مرکز ته تګ راتګ کوي مختلفې اداګانې لري. ځنیې د نوم نشودلو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې اکثره وسلوال کسان د طالبانو په نامه پیسې اخلي. د بلې خوا د غزنی ولایتي شورا یو غړی غلام سخی زابلی دا خبره تایید کړي چې طالبان د دې لارې څخه په میلیونو افغانۍ عاید اخلي.
عایدات مالی طالبان از طریق بسیار هم چشمگیر است و محسوس است. گپ دیگه ای که د نرخ مواد خوراکه و که از هرات
شغلی زابلی زیاته کړي چې په دې سیمه کې د دولت او امنیتي ځواکونو لخوا د باج اخیستل او د حکومت لخوا د مالی اخیستل راسان د خوراکي موادو د بیې په لوړولو تاثیر اچولی او د تجارتي موادو او کالیو باندې هم تاثیر کړی. د شفافیت نړیوال سازمان په وینا افغانستان په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دا سازمان د 2009 کال د جنوري په میاشت کې په رپورټ کې ویلي چې د افغانستان په دولتي ادارو په ځانګړې توګه د قانون پلي کوونکي ادارې لکه پولیس، څارنوالیو او محکمو کې فساد ډېر لیدل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د کندوز د امنیه قومندان وایي چې دوی په ډاډمن امنیت کې د اختر د ورځو لپاره د ښار د امن کولو په خاطر په ټولو مهمو ځایونو کې د پولیسو تلاشي پیل کړې ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې له کندوز را لېږلی دی.
د قندوز عام خلک وایي چې له تیر یو کال راهیسې په دغه ښار کې هدفي وژنې پیل شوې دي، خو تر اوسه د دغو وژنو مخه ونیول شوه. تیره ورځ د عربانو د قومي شورا مشر چې پلار یې پخوا په یوه چاودنه کې وژل شوی و، د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. د قندوز د امنیې قومندان منظور ستانکزی وایي چې د ده په فکر د قندوز امنیتي اوضاع له پخوا ځکه ښه شوې چې پولیس د شپې او ورځې ګرځنده ګزمې لري. هغه زیاتوي چې د قندوز د ښار د امنیت په اړه قضاوت باید خلک وکړي.
پیرن وضعیت تقریبا سی نورمال ورته وایي، داسې کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایم په هغه سطح سي پخوا تصور کېده، اوس کم سوی ده، ځکه سي شپه او ورځ د موږ زلور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي، هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي. نو د فعلا لپاره داسې لوی تشویش ما سره نشته، تر چون د موږ لپاره ښې ورځې دي. د هغې لپاره موږ ځانګړي پلانونه او پروګرامونه لرو د امنیت په اړه.
که څه هم عام خلک د پولیسو لټولو هغو کارونو اوس راضي دي چې د امنیت لپاره یې کوي، خو هیله لري چې د اختر په ورځو کې د امنیت ساتلو لپاره د پولیسو هڅې نورې هم ګړندۍ شي، نو دوی به په ډاډه زړه اختر ولمانځي. د قندوز یو تن اوسیدونکی علی رضا وایي
نیروهای امنیتی ما چک پوینت دارن به خاطر از اینکه امنیت بهتر را به ما تامین بکنه. ما هم بسیار خوش هستیم از اینکه اینا گزمه دارن.
افغان ځواکونه د ښار په مختلفو برخو کې تلاشی کوي او دوی هم خوشاله دي چې پولیس فعال دي. دوی وعده کوي چې د ضرورت په وخت کې بعد هغه چا پاړه پولیسو ته خبر ورکوي چې دوی پرې شکمن کیږي. د قندوز خلکو څو ځل په ښار کې د هدفي وژنو په اړه مسؤلینو ته شکایتونه کړي. دوی وایي چې د قندوز د ښار منځ کې د پولیسو، قومي کسانو او نورو وژل کېدلو خلک اندېښمن کړي دي. نظرالله په ملي پولیسو کې دنده لري، نن د ښار په یوه برخه کې د تلاشۍ لپاره ولاړ دی. هغه وایي چې دوی د خلکو د امنیت لپاره تر سره لمر لاندې ورځ ماښام کوي.
ما به خاطر از این هر روز ضرورت کندوز چک پوینت ها را میندازیم تا که امنیت مردم ولایت کندوز خوبی بگیریم. و ما
په دې خاطر هر ورځ تلاشی کوو چې د کندوز د خلکو امنیت وساتو. دوی د روژه په دغو ګرمو ورځو کې تر سره لمر لاندې د خلکو د خدمت لپاره ولاړ دي او له خپلې دندې خوشاله دي. تیر کال د کوچنی اختر په ورځو کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند اعلان وشو. په دغو درې ورځو کې مخالف وسلوال طالبان له وسلو سره د قندوز په ښار کې آزادانه ګرځېدل او هغه دولتي مامورین چې کلو ته یې تللی نه شول خپلو خپلوانو کره تللي وو. د قندوز خلک هیله لري چې سږ کال به هم د اختر په ورځو کې یو ځل بیا دواړه خواوې د اوربند اعلان وکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت په وړاندیز او د جمهور رئیس اشرف غنی په منظوري او سفیران په بیلابیلو هیوادونو کې ټاکل سوي دي. د بلې خوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه بیا د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګڼي. په دې باره کې پام وکړئ. د لیمې نیازی رپورټ.
د بهرانه چار وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غشنا ته ویل چې دغه وزارت په وړاندې زو د جمهور رئیس غنی په منځوري و سفیران په بیلابیل هوادونو کې ټاکل شوې دي. د وی دغه سفیران به د هوادونو موافقت څخه وروسته خپل کار پیل کړي.
سفیران چې تازه از افغانستان قرار
هغه سفیران چې په پام کې د تازه له افغانستان څخه لاړ شي او خپل کار پیل کړي، ځکه بعضې سفارتخانو سفیر نه درلود او بعضې یې تبدیل شوي وو. کاناډا، مالیزیا، سویډن، ناروې، ایټالیا، چک او آلمان هغه هیوادونه دي چې نوي سفیران ورلیږو.
نعمت الله سایر جرمني، هلینا ملکیار ایټالیا، عباس نویان سویډن، حسن سروش کاناډا، یوسف غفور زی ناروې، محب سپینغر مالیزیا او شهزاد اریوبی په چک جمهوریت هیوادونو کې سفیران ټاکل شوي دي. بلخوا یو شمیر انتخاباتي ټیمونه د جمهور رئیس غنی لخوا د یو شمیر سفیرانو او د کابینې د وزیرانو تازه ګمارنې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه ګړي. د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم ویاند عارف کیانی امریکا غږ ته وویل چې د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته د جمهور رئیس غنی کار د قانون د یو شپېتمې مادې پر اساس ختمیږي او جمهور رئیس چې خپله د راتلونکو انتخاباتو کاندید دی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه وویل چې د جمهور رئیس غنی لخوا دغه نوې مقرریانې سیاسي او فرمایشي بڼه لري او په ټوله کې راتلونکو انتخاباتو ته مخکې له وخته کمپاین دی.
تاسو ته معلومه ده چې دوه ورځې وړاندې دوه وزیران هم تازه په کار وګمارل او دا خبرې ټولې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونو پورې اړه لري.
د محمد حنیف اتمن انتخاباتي ټیم څخه هم محمد ناطق وایي چې په اوس وخت کې د جمهور رئیس غنی لخوا مقرریانې ډېرې شوي او دا د سیاسي اختلافاتو لامل کېدی شي. هغه وویل چې دغه کار تر ډیره د انتخاباتي کمپاین لپاره ترسره کیږي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د وزیرانو شورا په ناسته کې د نوو مقرریانو په اړه ویلي وو چې دغه کار سیاسي انګیزه لري. هغه ویلي وو چې د اجرایي رئیس په توګه خجالت باسم چې یو وزیر ته مې وویل چې له برطرفی نه یې نه یم خبر. روانه اونۍ د جمهور رئیس غنی په امر مخابراتو او لوړو زده کړو وزارتونو ته نوي سرپرستان وټاکل شول. په دې اړه ونه توانیدو د ارګ نظر ترلاسه کړو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په داسې حال کې چې نن د پنجشنبې په ورځ په مکه معظمه کې د عربي او اسلامي هیوادونو د مشرانو سرمشریزه غونډه جوړه سوه، د غونډې څخه څو ساعته مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولتن په متحده عربي اماراتو کې اعلان وکړ چې دا خبرې تقریبا په یقین سره کولی سي چې ایران د متحده عربي اماراتو د فوجریه بندر څخه لیرې د سعودي د خامو تیلو پر څلورو ټانکرونو په حمله کې ککړ و. لقاهریه څخه د امریکا جغ د خبریال ادوارد ایرانیان د رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تستاوروي.
جان بولتن چې متحده عربي اماراتو ته په یو ډیپلوماټیکي سفر تللی و، د خبره په داسې حال کې کړی چې نن د پنجشنبې په ورځ په مکه معظمه کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز په کوربتوب د اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو علي غونډه پیل شوه.
قمم ثلاث
دا په عربي تلویزیوني شبکو کې په مکه معظمه کې د غونډې د اهمیت په باب د بحثونو یوه برخه وه. له یوې خوا د دغه عالي غونډې لپاره امادګي روانه وه، له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو او عربي انډیوالانو په اصطلاح خپل ډیپلوماتیکي بیلټ یا ډلیز ډیپلوماسي جاري ساتله. د مکه معظمې د عالي غونډې تر څنګ د خلیج د هیوادونو مشرانو تر اوسه پورې څو نورې غونډې هم کړې وې. په سرمشریزه غونډه کې د 50 هیوادونو استازي ګډون کوي. بولتن د خپل ادعا د ثبوت لپاره شواهد وړاندې نه کړل. جان بولتن دا خبر هم وکړه چې ایران د سعودي عربستان د یانبا د تیلو د صادرولو په بندر باندې په ناکامه هوایي حمله کې هم لاس لره. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قومندان جنرال قاسم سلیمانی ته خبرداری ورکړی چې په عراق کې د خپلو طرفدارو شیعه ملیشو په وسیله د امریکا په ګټو باندې د حملو سوچونه کوي. ایران د متحده ایالاتو لخوا لګول شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. بولتن دا خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د ایران د خارجه وزارت مرستیال عباس عراقچی عمان، قطر او کویت ته خپل درې ورځنی سفر د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسوه. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویان عباس موسوی د جان بولتن تورونه مسخره میز وبلل. د بلخوا عراق چی قطر عمان او کویت ته ویل دي چې ایران چمتو دی چې له دغو دریو عربي هیوادونو سره امنیتی تړونونه لاسلیک کړي.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز
در ایران. خارجه وزیر محمد جواد ظریف هم د قدرو هوادون ته د خپل سفر په وخت د امنیتی تړونو د لاسلیکولو وړاندیز کړو. خو په بیروت کې د امریکای پوهنتون د سیاسي علومو استاد هلال خاشانی وای چې ایران په خو هم خلیجی هوادون ته په ځانګړي توګه سعودي عربستان ته دا شمول وړاندیزونه کړو وګټه ونکړه. فکر نو کوم چې د مکه معزومې لغونډې نه بل کومه نتیجه راوځي. شخړه او جنجال د سعودي عربستان او ایران ترمنځ نه بلکې مستقیما د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ دی. د ایران په وړاندیز کې نوې څنې لیدل کیږي. ایرانیانو له ډېر پخوانه عربانو ته د همکارۍ لاسونه وړاندې کړي وو خو هغو اوسره ونه منله. هلال کاشانی فکر کوي چې سعودي عربستان امریکا له ډېرې مودې نه هڅوله چې د ایران په مقابل کې سخت دریځ غوره کړي او دومره سخت اقتصادي بندیزونه پرې ولګوي چې د خپل اټومي پروګرام په باب د مذاکراتو نه سوا بله کومه لاره ونه مومي. نوموړی زیاتوي چې د ایران مشکل په دې کې دی کله امریکا سره خبرو ته کینی نو مجبور بی چې په یو لړ بوګنوونکو او خطرناکو امتیازاتو ورته قائل شي. د ټرمپ ادارې د 2013 میلادي کال په نومبر کې پر ایران باندې په پراخه کچه اقتصادي بندیزونه ولګول او فکر یې کاوه چې دا بندیزونه به د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنائی مجبور کړي چې امریکا سره خبرو ته حاضر شي. خو هغه څو ځلې په ډاګه ویلي دي چې ایران به د نظامي فشار لاندې له امریکا سره خبرې ونه کړي. خو بیا هم د ایران یو شمېر نور سیاسي مشرانو له امریکا سره د مخامخ مذاکراتو امکانات په بشپړه توګه نه دي رد کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مرض ختمېدل د هغه ملک په امنیت پورې اړه لري. د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
د دغه نړیوال صحي سازمان په یوه راپور کې ویل شوي سره له دې چې سږکال د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې امنیت ښه و، مګر بیا هم هلته په صحي مرکزونو صحي کارکوونکو او مریضانو 144 حملې شوي دي چې په هغې کې 15 تنه مړه او 150 نور زخمي شوي دي. د اپریل د میاشتې په نیمایي کې د کیمرون یو ډاکټر کله چې د هغه ملک په شمال کې په یوه روغتون کې خدمت کاوه ویشتل شوی او وژل شوی دی. چې د دغې پیښې نه وروسته د ایبولا د مرض د ختمولو په چارو کې زیات کمی راغی. د تیرې شنبې په ورځ کلیوالو د صحي چارو یو کارکوونکی د مابالاکو په سیمه کې وواژه. په افریقا کې د روغتیا د نړیوال سازمان سیمه ییزه مشره وایي چې صحي کارکوونکي د وسلوالو لخوا تهدیدېږي او هغوی له دې نه ویره لري چې ژوند ته خطر پیدا شوی. هغه وایي بې ثباتي او د امنیت خرابوالی د دې باعث شوی چې د ایبولا د مرض په قضیو کې زیاتوالی راشي. هغه وایي
کله
چې خلکو ته صحي خدمات نشي ورسېدلی او هغوی د ایبولا د مرض په ضد د معالجې او واکسین نه بې برخې شي نو د ایبولا مرض هم نشي ختمېدی. هغه وایي چې د امنیت نشوالي له کبله د صحي خدمت ښه فضا نشي پیدا کېدی او دا هغه مشکلات دي چې صحي سازمان ورسره مخامخ دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د ارقامو نه داسې ښکاري چې د ایبولا د مرض په 1920 قضیو کې 1230 تنه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان اجرایوي رئیس مایکل راین وایي چې په صحي چارو کې د دوی مرسته کوونکي ټولنې باید په دې باب یوه نوې ستراتیژي غوره کړي. هغه وایي موږ داسې فکر کوو چې د امنیت ټینګېدل، د کاروبار دپاره د بشري فضا پیدا کول او دوامداره مالي مرسته د هغه شیان دي چې باید مهیا شي تر څو په صحي خدماتو کې دوام، انکشاف او کامیابي ترلاسه شي. هغه د دې خبرداری هم ورکړی چې بې امنیتي او بې ثباتي به د ایبولا د مرض په ضد د عاجلو خدماتو په کارونو او د هغې د ختمولو په چارو کې مشکلات پیدا کاندي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
په روان کړ کې د افغانستان د ملي موزیم د جوړېدو سل کاله پوره کیږي. دغه موزیم د افغانستان د روشن فکر پاچا غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال پرانستل سو. د کلونو په تیرېدو خورا نایاب او پخوانی اثر پکې خوندي سول. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري چې د کابل ملي موزیم ته تللی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د افغانستان ملي موزیم سل کلن سو، خو دې موزیم هم د دې هیواد د خلکو غوندې د تاریخ په اوږدو کې لوړې ژورې لیدلي. دغه موزیم د لومړي ځل لپاره په 1919 کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل په باغ بالا کې پرانستل سو. شپږ کاله وروسته ارګ ته او څو میاشتې وروسته اوسني ځای ته ولېږدول سو. د وخت په تېرېدو د بهرنیانو په مرسته دا موزیم لاغني سو او په افغانستان کې د جهاد تر پیلېدو وړاندې په دغه موزیم کې تر یو لک زیات تاریخي او نایاب آثار موجود ول. خو په کورنۍ جګړو کې اویا سلنه تاریخي آثار غلا، مات او وسوځول سول.
یک تعداد آثار کې شکل زیرو را داشته که حدود 2500 قطع آثار ما، آثار باستانی ما در موزیم شکستانده میشن و زعم از این که این مخالف یا مخالف ادیان دین اسلام است.
لد وزر یو کال رهیسی در افغانستان در ملی موزیم در ودانی او اثار و بیارغوان پیل سوه چه در مسئولین و پخبره در محل پا موزیم که در شپیت زر پارچه و تاریخی اثار خوندی دی. دلته هر ورز دستکونکو و محسلین و پگردون پلسگون کسان در موزیم لیدو ترازی.
مکتب پا دوره که منگا تاریخ کتابون الوستل نو منگا دیو اغاو چه دسی و اغاسی چه منگا دغشان لنزدین هم و کتلای سو خو خوشبختانه چه نن منگا دلتراغلو.
در افغانستان پا ملی موزیم که در دبرو در دوره در یونان بختری، بودایی، اسلامی و معصر دوره اثار خوندی دی.
در امریکا غگ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وقت ستاسو دو پارا پزر پوری جامعه او بیطرف پروگرامو نخبروی، آشنا تلویزیون رو گوری.
در نوریدونکو سش کال په کندهار کې د تریاکو کاروندګر تر ډیره هغه کسان دي چې د جنوب د ځینو نورو ناامنه ولایتو څخه دې ولایت ته کډه سوي دي. د روزګان ولایت اوسیدونکي خدای نظر یو له همدې کسانو څخه دي. نوموړی وایي چې که څه هم د تریاکو د کښت سخت مخالف دی، خو له خپلو اصلي مینو څخه جلاوالی یې اقتصادي ستونزې څو چنده زیاتې کړي دي. زموږ خبریال عزیز الله پوپل له نوموړي سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
تاریاکو اصل رور جانه سلرم دا نظمه ده.
د تاریاکو د کروندګر خدای نظر د روزګان له نامنوی څخه د کندهار ارغنده ولسوالۍ ته راکډوال سوی. نوموړی وایي چې د نامنوی له کبله د ژوند ټول امکانات له لاسه ورکړي او اوس په دهقانۍ بوختي. نوموړی سره له دې چې د تاریاکو د کښت سخت مخالفه دی، خو وایي چې د مځکې د خاوند په لارښوونه یې د تاریاکو کښت کړي.
خدای جبره چې زه دغه وایم چې وروره قسم یم په خدای چې افغانستان دغه مردار کښت ختم دغه مې یک تناس په جکړې دی که به د ملا دینه مزو خدای چې په حقیقت تر ته ووایم نو د پل بزګري دپاره وایي زه دغه په کرمه کریم دغه خون دپاره مې نیول دي په خدای که چا خونه لره کول.
نوموړی په خپل ورځني ژوند کې د ګڼو اقتصادي ستونزو یادونه هم کوي. دی وایي چې د کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره له ځینو کسانو څخه قرض اخیستی او د تریاکو د حاصل تر خرڅ وروسته به یې ادا کړي.
دی مجبور مجه دا اوس قسم یم په خدای کې چې دا اوس پورونه دغه نه پورونه را باندې ښه بالا ورته جوړېږي دا اوس دم په دم.
د جګړو او نامنوی په واجه له خپلو اصلي مینو څخه کډوالي او بیا اقتصادي مجبوریتونه زیاتره د تریاکو کروندګر د دوی په لاس د یاد کښت اصلي لامل ګڼي. د نشي توکو پر ضد د مبارزې اداره هم وایي چې په کندهار کې سږ کال د تریاکو د کښت زیاتره کروندګر هغه کورنۍ بې ځایه سوي کډوال دي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه د نامنوی په واجه دې ولایت ته کډوال سوي دي.
رالی د تیری څخه د جنگو
عالم د جنگو سره د خود خانه کې کاډم یاله ته پاتس ول شنج باریم په خدای پاتس ول ما مطلق به چان زندابیست.
خود کروندګرو له خوا د تریاکو کښته د ټولو اقتصادي هلو سره سره ساشکل د تریاکو به تر ټولو ټیټی کچ تر رسیدلې ده. ځینې مزکوال وایي چې ساشکل د یو کیلو تریاکو به 1500 افغانۍ تر لیدلې چې د کښت مصرف هم نه پوره کوي.
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم سات ورسته بیا ساس په خدمت کیو خو اوس د تاریخ پرونی همکاران حاضر دی فلن وخت کې بخپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.